دا مشر لړۍ په یو بل خبرونه کې مو زو ګل ایاز او مجید بابر هرکلی کوم. دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې دی. په خبرونه کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شنل تبصرې هم در خبرو. دوه اونیزې خبرونې روړولي او د سولې پر لور هم در خبرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي پرمبه مشال د خبرو سرټکی. افغان طالبان وایي چې د ازبکستان حکومت په بلنۍ دغه هیواد سلور دنه دوره کړي. په گلګت کې وسلوالو درې پولیس سرتیري وجلي. ایران وایي په دې نږدو کې امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو هیڅ امکان نشته. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. افغان طالبانو او ازبک چارواکو ویلي دي چې تیره اونۍ د طالبانو یو پلاوی د ازبکستان سلور ودنه دوره کړي. د افغان طالبانو لخوا مشال ریډیو ته په یو استول شوي بیان کې ویل شوي چې دغه پلاوی مشري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس دانګزي کوله. د بیان لمخه د طالبانو پلاوی د ازبکستان د خارج چارو د وزارت جوړ پوړو چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي چې پکې په افغانستان کې د سولې د بهیر، د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ترڅنګ په دغه هیواد کې د ازبکستان لخوا د پرمختګ پروژې شاملې وي. د بیان لمخه ستانګزي د دې سرورودونو خبرو اترو ترڅنګ د ازبکستان وزیر خارجه عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان خاص استازي اسمت الله اګرشیف سره هم لیدلي. بیان وای چې د طالبانو پلاوی په ازبکستان کې د رواني میاشتې د شپږمې نیټې نه تر لسمې نیټې پورې ایسار وو. د ازبکستان خارجه وزارت په خپل ویبپاڼه صرف دومره ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې په پروسې خبرې کړي. تر دا مهال د افغان چارواکو لخوا په دې اړه کوم دریز نه دی پډاګه شوی. د گلګت بلدستان چارواکي وایي چې تېر ورځ وسلوالو په کارګا سیمه کې درې پولیس سرتیري وچلي دي. د گلګت حکومتي ویان فیصل الله فراق تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل چې په ځوابي کاروایي کې دوه وسلوال هم وجلې شوې دي او زیاتوي.
په گلګت کې کوم تنظیم یا منظم ډلې نشته. دا وخت په سیمه کې حالات تر کنټرول لاندې دي او د صوبایي حکومت رټ قائم دی. په گلګت کې وړاندې هم داسې پیښې شوې دي او حکومت هم ورته امنیتي تدابیر ډېر کړي دي. سیلګر هم د پخوا په څیر راځي او ټولې لارې پرانستې دي. بس د شپې ځینې کسان راشي، له تیارې ګټه پورته کړي او ډزې یا برید وکړي.
سوره د مخ کې د یادی سیمې په دی امیر او چلاس کې نامعلومو کسانو دولس کلونو ته اور اچولی وو او بیا په سیمه کې ځینې حکومتي چارواکو باندې بریدونه هم شوي وو. د سیمې پولیسو ویلي ول چې سکولونو ته د اور اچولو مبینه مرکزي ملزم یې په یوان خطه کې وجلی دی. تر دا مهال د دې تازه برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا د شانګلی د صوبایي اسمبلی په درویشتمه حلقه بیا ټاکنو حکم کړی دی. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي د 15 جولای د ټاکنو پر مهال په دې سیمه کې د خزو د اچول شوو ووټونو شرحه تر 100% کم راغلې ده او له دې کبله هلته شوي وروستي انتخابات کله دم ګرځوي. د 2010 کال د انتخابي قوانینو له مخه په هر حلقه کې د خزو د رجسټرډ شوو ووټونو 100% رای کارول لازمي وي. د 15 جولای په ټاکنو کې د دې حلقې نه د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي شوکت یوسفزی کامیاب شوی وو. د پاکستان الیکشن کمیشن د اکتوبر په میاشت کې د زمینی پارلیماني ټاکنو اعلان کړی. د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد تیره ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د دې ټاکنو لپاره به د شیډول اعلان د سپتمبر په میاشت کې کیږي او زیاتوي
په اکتوبر کې ان شاء الله دا انتخابات کیږي. شیډول به د ستمبر کې دراتلو امکان دی او دغه چې د دې لپاره به پول ډیز کې مدان هغه اکتوبر کې د دې امکان دی.
سویر احمد زیاتوي چې په زمینی ټاکنو کې به د آر ټی ایس نظام په اصلاحې کارول کیږي چې د هغې ټول نقصونه وویستل شي. د هغه په خبره د 15 جولای په ټاکنو کې کامیاب شوو امیدوارانو د انتخابي اخراجاتو ګوشواري یاد کمیشن سره جمع کړي دي. د فاټا سیکریټ چارواکي وایي چې د اورګزو ضلع د ماموزو او ملاخلو سیمونه د بېکورشو خلکو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ له جمعې ورځې بیا پیل شوه. د یادو سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې چارواکي زیاتوي چې دا دویمه لړۍ به د رواني میاشتې تر 1.5 نیټې پورې جاري وي. چارواکي وای چې د کډوالو د واپسې دریم پړاو بعد اکتوبر په میاشت کې شروع کیږي. د چارواکو په خبره تر اوسه پورې د 9000 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ایران وزیر خارجه جواد ظریف وایي چې د امریکا د وزیر خارجه مایک پومپیو ترڅنګ هیڅ امریکایي چارواکو سره د ملاقات پلان نه لري. د نیمه دولتي خبري اجانس تسنیم د هغه یوې پوښتنې چې آیا د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی د کلنۍ غونډې پر مهال امریکایي چارواکو سره د ملاقات څه امکان شته، ښاغلي ظریف وویل چې نه، داسې هیڅ امکان نشته. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د خبرو اترو وړاندیز په دې مخرط کړی و چې د ملاقات لپاره باید هیڅ پیشګی شرطونه کینښودل شي. د دې وړاندیز نه څو ساعته مخکې امریکا ځکه په ایران بندیزونه بیا ولګول چې په 2015 کال کې د ایران سره د ایټمي پروګرام په سر شوې لوسنامې نه ولسمشر ټرمپ د وتو پریکړه وکړه. ښاغلي ظریف تېره ورځ تسنیم خبرې اجانس ته زیاته کړه امریکایان باوري نه دي او د ښاغلي ټرمپ لخوا د خبرو اترو د وړاندیز په حواله د دو او د ولسمشر روحاني دریز څرګند دی. او وروسته خبر ده چې نوبل انعام یافته لیکوال وی اس نایپول د 50 کالو په عمر کې وفات شوه. تیره شپه د هغه میرمن لیډی نایپول بریټش پریس اسوسییشن ته په یو واستول شوی بیان کې وویل چې لیکوال نایپول په لندن کې په خپل کور کې ساور کړه. وی اس نایپول ته په 2001 کال کې د ادب لپاره په خدماتو نوبل جایزه ورکړل شوې وه. وی اس نایپول هندي نژاد وو او په 1922 کال کې په ټرینیډاډ کې زیږیدلی و. د مشال خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې مجید بابر اوراندې کول. درنو ودونکو کچره سره روان غړي تر پای پاتې شي. د نور رپورټونو تر څنګ د ډیرو رپورټونو او د ونیز خبرونه تفصیل په واوري. دا افغان طالبانو یو پلاوی په ازبکستان کې له چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د شانګلی حلقه پی کې درویشتم کې د خوځو ووټونو کمیشنر له بجې د بیا انتخاباتو حکم ورکړي. په هغه سیمو کې د خوځو د ووټ اچولو شرکې د کمی وجوهات سو
داسی مذهبی خلق هم شته چې هغه د دې مخالفت کوي. سیاسي مثلا په اکثر علاقو کې جرګه مرکو کې او هغه دغه زنانه چې دي هغه د ووټ نه محرومه کړي.
د اورګزو یو شمیر سیمو څخه به کوروشي به کسان خپل سیمو ته ستانه شي بي دي. خو دوی د خوراکي توکیو د نشټوالي شکایت کوي.
ماشي باندې کارو دي د درې میاشتې بیا کولاو په درې میاشتې ورکړ بیا او د سالون د درې میاشتې ورشي بیا باندې کارې مو هو نه چلوره ما میاشتې دا شي غوړو او پسې کې غوړو ونی.
په ورولخ پرورې کې به واري چې په روس کې مش پښتانه مذهبي ازادي لري او کنه.
په هغه باندې په خوان باندې منځونه جماعتونه سیاسري ویني په حجاب کې د حجاب اسما منیت نشته.
روسان په عمومي صورت سره مهاجرینو ته په بد سترګه نه ګوري.
دوی مونږه خبرونه د سولې پر لور هم ادر خبرو د ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصره هم لرو. لمشال رادیو سره سره کډرونو دکو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې مواردل چې د افغانستان طالبانو سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانګزی په مشرۍ کې یو وخت د ازبکستان چارواکو سره ملاقات کړی دی. طالبانو مشال رادیو ته په لیګلی خبر پاڼه کې دا خبره تایید کړې چې د اگست د میاشتې له 6 منټې څخه تر 10 منټې پورې د ازبکستان د چارواکو په بلنه یې هغه هیواد ته سفر درلودو. طالبانو د ازبکستان د بارونو چارو وزیر سره هم ملاقات کړی دی. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال طاهر خان راکوي.
قطر کې د طالبانو دفتر یو اعلان خپور کړی دی. اعلامیه خپره کړې ده او په هغه کې دی منلې دي چې د دې یو وفد هغه تللی و د اګست د 6 نه تر 10 پورې سفر کړی و د افغانستان د ګاونډي هیواد ازبکستان. او مشري د طالبانو د دفتر چې کوم په قطر کې مشر دی شیر عباس تانګزی هغه کړی وه. دوی دوه خبرو ته اشاره کړې ده چې یو خو په افغانستان کې چې کوم د ازبکستان هغه پروژې دي چې په هغه کې د ریل پټلیم ده بیا پکې د بجلی د برېښنا اوم سلاین دی د هغې د سیکورټي په اړه باندې دوی خبرې کړې دي. د ازبکستان تشویش شو دویم دوی خبره کړې ده چې په دې باندې هم دوی خبرې کړې دي چې څرنګه په افغانستان کې سوله راتلی شي. او په دې بیان کې خدا هم ویل شوي دي چې د دوی خبرې شوي دي د ازبکستان خارجه وزیر سره او د افغانستان لپاره چې د ازبکستان د صدر ولسمشر دغه چې کوم استازی دی هغه سره هم لیدلي دي. فقط دومره ویل شوي دي. او بلخوا د ازبکستان خارجه وزارت هم یو بیان خپور کړی دی او په هغې کې هم دوی دغه د سفر تصدیق او تایید کړی دی. د سفر اهمیت او ارزښت خو ځکه ډېر زیات دی چې طالب هم اوس په دې باندې کیدی شي پوه شوی وي چې دنیا ته یا ګاونډي هېوادونو ته د هغې هغه فکر او سوچ ته هم ارزښت ورکول غواړي، اهمیت ورکول غواړي، د هغې خبره اورېدل غواړي. په طالبانو باندې خپل د دوی چې کوم هغه یو سوچ او فکر دی چې ځان له او صرف په خپل ځان باندې اعتبار کول، په هر سړي باندې او په هر ادارې باندې او په هر ملک باندې شک کول، نو په دې باندې خپل د دوی چې کوم زاړه طالبان دي لکه ملا ظریف یو بیان راغلی او کله چې د امریکا سره کېناستل هلته په کابل کې نو زاړه پخواني طالبان دي د هغې څرګندونې زه ګورم، هغې لیکنې ګورم، نو هغې طالبانو ته اوس وایي چې دوی لکه یو خپل سوچ او فکر کې بدلون راولي، خپل ډیپلوماسي هغه یو ستراتیجي هغه جوړه کړي. معنی دا ده چې خلکو سره مشورې وکړي، د خلکو نظر واوري، په دې باندې مجبور شوی چې هغه راشي او هغه د نورو خلکو د نظر ځان خبر کړي او خپلو پالیسیو کې لږ بدلون راوړي چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره هم لاسه مشیدار جوړ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
قدرمه وزیر کو د مشال اړیکو خبرونه تاسو غوږی په ګلګت بلدستان کې د اگست پر 11 وسلوالو درې پولیس وژلي دي. چارواکي وای پر پولیسو د بریت او په دی امیر کې د سکولونو سوځولو روستو یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي. دا چې په ګلګت بلدستان کې د امنیت خرابېدو وجوهات څه دي او حکومت د دې مخنیوي لپاره څه هلې ځلې کوي، په دې اړه زموږ همکار نیسا اجمل د ګلګت بلدستان په حکومتي ویان او یو کارپوه سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د گلگت بلتستان چارواکی وای په کارګاه سیمه کې د اگست پر 11 وسلوالو پر امنیتی پوستي برید وکړ چې پکې درې پولیس وژل شو. د صوبایي حکومت ویان فیض الله فراق مشال ریډیو ته ویل په ځوابي کاروایي کې بیا دوه وسلوال هم وژل شوي دي. دغه سې څورو سې وړاندې د گلگت په دیامیر سیمه کې نامعلومه کسانو د جنکو شاوخوا 12 سکولونه وسوسول. دا چې په گلگت بلتستان کې د امنیت خرابېدو وجوهات څه کېدای شي او حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي. فیض الله فراق مشال ویډیو ته ویل په سیمه کې کومه مناسبه وسلوال ډله شتون نه لري، البته د سیمې ځینې سخت دریځه خلک د امنیت خرابولو هڅه کوي.
په گلگت کې کوم تنظیم یا منظم ډله نشته. دا وخت په سیمه کې حالات تر کنټرول لاندې دي او د صوبایي حکومت رټ قائم دی. په گلگت کې وړاندې هم داسې پیښې شوې دي او حکومت هم ورته امنیتي تدابیر ډېر کړي دي. سیلګر هم د پخوا په څیر راځي او ټولې لارې پرانستې دي، بس د شپې ځینې کسان راشي، له تیارې ګټه پورته کړي او ډزې یا برید وکړي.
د دیامیر د سکولونو سوځولو وروسته پولیسو د لټون عملیات پیل کړي وو چې پکې د دې سکولونو سوځولو یو مشکوک تن هم وشل شو. د گلگت وزیر اعلی حفیظ الرحمن تیره اونۍ بیا خبری غونډې ته ویلي ول چې په یو سکول کې د داعش ډلې پمفلیټ ترلاسه شوی دی چې پکې د جنکو د تعلیم ضد خبرداری ورکړل شوی دی، خو فیض الله فراق د پمفلیټ د ترلاسه کېدو نه انکار کوي او وایي
پتی خبره کې هیڅ صداقت نشته. داسې هیڅ پمفلیټ نه دی ترلاسه شوی. په سیمه کې ځینې خلک د جنکو د تعلیم خلاف دي او دا کار د پاکستان په ډیرو برخو کې دی. په گلگت بلتستان کې د تعلیم خلاف سوچ ډیر محدود دی او لږ دی. د سیمې ډیر خلک حکومت سره ملګري دي او هغوی هم غواړي چې دا سخت دریځي ژر تر ژره ختم شي.
په گلگت کې کارپو عزیز علی داد وایي حکومت په سیمه کې امنیتي تدابیر نیولې دي، خو په موجوده حالاتو کې زیات امنیتي اهلکاران نه دي ځای پر ځای کړل شوي.
په گلگت کې شاوخوا درې څلور کاله پس بیا د تشدد پیښې وشوې. دې سیمې ته د فرقه ایزو پیښو له وجې ډېر زیان رسېدلی و، خو بیا په تېرو څو کلونو کې کومه بده پیښه نه وه شوې. اوس ناڅاپه بېلابېلې پیښې وشوې، سکولونه وسوځول شول. پرون د اسیسټنټ کمشنر په کور ډزې شوې دي، په پولیسو برید وشو. نو داسې ښکاري چې په گلگت بلتستان کې ځینې جهادي ډلې له داعش سره ملګري دي او یا ځان له نړیوالو نړیوالو وسلوالو ډلو سره یو ځای کول غواړي. د ګلګت د خلکو د آمدن لویه سرچینه سیلګري ده چې په تیرو څو کلونو کې ډېره ښه شوې ده، خو د ناملۍ د دې پیښو له وجې ورته زیان رسېدای شي.
عزیز علی داد وایي باید حکومت په سیمه کې مخ په زیاتېدونکې سیلګرۍ ته په کتو سره د وسلوالو پیښو مخنیوی یقیني کړي او امنیتي تدابیر زیات کړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو غوږی کډنو درکو د پاکستان ټاکنو کمیشن د کامی او صوبایي سملو کې د خزو او اقلیتونو لپاره د مخصوصو شوکو اعلان کړی دی. په دې کې تر ټولو زیاتې چوکۍ پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې ترلاسه کړې دي چې شمېرې یې 3 ده. د دې ترڅنګ کمیشن په صوبو کې هم د خزو او اقلیتونو لپاره د مخصوصو چوکو اعلان کړی دی چې تفصیل یې په دې رپورټ کې و.
په 25 جولای شوو انتخاباتو کې کامیاب شوی آزاد امیدواران د ګوندونو سره شاملېدو وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د خالی په ماخوستن د زنانو او اقلیتونو مخصوصو چوکو اعلان وکړو چې تر مخه یې پاکستان تحریک انصاف ته د زنانو 28 او اقلیتونو 15 چوکۍ ورکول وروسته په مرکز کې د یاد ګوند د چوکیو شمیره 150 ته ورسېده. پاکستان مسلم لیگ نون ته د زنانو 14 او اقلیتونو 2 چوکۍ ورکول سره د یاد ګوند په مرکز کې شمیره 2 ته ورسېده. دا پاکستان پیپلز ګوند چې پټول ټاکنو کې 24 چوکۍ ګټلې وي ورته د زنانو 9 او د اقلیتونو 2 چوکۍ ورکولو سره په مرکز کې مجموعي شمیره 350 ورسېده. متحده مجلس عمل ته د زنانو 2 او اقلیتونو 1 چوکۍ ورکولو سره مجموعي شمیره 15 ته ورسېده. متحده قومي موومنت، بلوچستان عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، پاکستان مسلم لیگ قاف او ګرینډ ډیموکراټک الاینس ته هم 1 د زنانو چوکۍ ورکړې شو. د تر څنګه په صوبو کې هم د زنانو او اقلیتونو لپاره د مخصوصو چوکو اعلان وکړې شو چې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف ته د زنانو 14 او د اقلیتونو 2 چوکۍ ورکولو سره مجموعي شمیره 4 ته ورسېده. متحده مجلس عمل چې په انتخاباتو کې 10 چوکۍ ګټلې وي ورته 2 د زنانو او 1 د اقلیتونو چوکۍ ورکولو سره په صوبایي اسمبلی کې شمیره 14 ته ورسېده. په پنجاب صوبه کې پاکستان تحریک انصاف سره د 3 آزاد امیدوارانو د شمولیت وروسته شمیره 142 ته ورسېده او د الیکشن کمیشن لخوا ورته د زنانو 3 او اقلیتونو 4 مخصوصي چوکۍ ورکولو وروسته په پنجاب اسمبلی کې مجموعي شمیره 109 ته ورسېده. مسلم لیگ نون ته د زنانو 13 او اقلیتونو 4 مخصوصي چوکۍ ورکول وروسته په اسمبلی کې شمیره 104 ته ورسېده. په سند صوبه کې پاکستان پیپلز ګوند ته د زنانو 19 او اقلیتونو 15 چوکۍ ورکول وروسته په یاد اسمبلی کې شمیره 90 ته ورسېده. بلوچستان عوامي پارټۍ چې په انتخاباتو کې په بلوچستان صوبه کې تر ټولو زیاتې 15 چوکۍ ګټلې وي ورته د زنانو 4 او د اقلیتونو 1 چوکۍ ورکړې شوه چې مجموعي شمیره 40 ته ورسېده. د ذکر دا چې د پاکستان صدر ممنون حسین سبا د ګل پورز د قامی اسمبلی غونډه سهار په 10 بجو را بللې ده چې پکې نوی منتخب استازي به سوګند کوي. د تر څنګه د خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان صوبایي اسمبلی غونډې هم سبا د ګل پورز را بلل شوې دي چې پکې به د منتخب شو استازونه سوګند اخستی کیږي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. قدر مونږ درکو د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا د شانګلی په پی کې 23 حلقه کې یو واری بیا د انتخاباتو کولو حکم ورکړی دی. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې په دې سیمه کې د ښځو د ووټ اچولو شرح تر 10% کمه راغلی ده او همدغه وجه ده چې دغه انتخابات لغوه شوي دي او په دغه ځای کې په دې حلقه بیا انتخابات کیږي. دا چې په شانګله کې د خزو د کمی رای اچونی وجوهات سدي تفصیل د انیس اجمل په رپورت کې ورو.
د انتخاباتي کمیشن یو بیان سهیل احمد مشال ریډیو ته ویل چې په شانګله کې د خزو د بوتونو شرا سه د پاسه 15% راغلی ده.
شانګله کې الیکشن کمیشن چې کوم نوټس اغستر یې پاغه یو سو پولینګ سټیشن دی پاغه کې بالکل پولینګ د خواتینو د زنانو نو شوه. نو په دې بنیاد باندې الیکشن کمیشن د دې کیس پورا دا هیرنګ وکړو، سماعت وکړو او اخر کې الیکشن کمیشن دا فیصله وکړه چې دغه انتخابات کې کلدم شي، دوباره انتخابات حکم جاری کړی دی. د دې انتخابات سره بد دي د پاره هم
د شانګلی نه د صوبایي اسمبلی پر حلقہ پی کې 3 د پاکستان تحریک انصاف ګوندغړی شوکت یوسفزی انتخابات ګټلی وو. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوندغړی محمد رشاد خان چې په حلقہ پی کې 3 انتخاباتو ته ولاړ وو او د خصو د بوتونو کمیشنری پړې درخواستم جمع کړي وو وای چې په سیمه کې د خصو لپاره د ځانګړو پولینګ مرکزونو نه لرلو لوجې د خصو د بوتونو شرکه مارا غلې ده.
کله هم دلته الیکشن کیږي دا الیکشن کمیشن ته باقاعده موږ ریټن درخواستونه ورکو چې تاسو دلته کمباین پولینګ سټیشن مو جوړوئ. کمباین پولینګ سټیشن وجنه ایشو د ځنه بیا هغه وجنه نه راوځي. یقینا په داسې ځایونو کې ان ریټن معاهدې هم کیږي. غلا چې سکه یا هغه قانون مخکینه کوي هغه قانون نه پټ کوي.
په شانګله کې خبریال او کارپو فصل سبحان وای چې په غسیمه کې خصوصا د تعلیم او د غسی نور بنیادی حقونه هم نه ورکول کیږي. نوموړي دا تور هم پورې کړ چې له انتخاباتو وړاندې د سیمې مشرانو په انتخاباتو کې د ښځو نه ګډون لپاره یوه جرګه هم کړې وه.
من کو ګورو که 2013 درې که 2008 دغه شانې که په 2018 کې هم الیکشن وشو او په دې کې هم هغه زاړه روایتونه لا بیا هغه وده ورکړی شوه او زنانه یو ځلې بیا دلته کې د رایې استعمالولو نه هغه محرومه کړی شوې. داسې مذهبي خلک هم شته چې هغه د دې مخالفت کوي. سیاسي مثلا په اکثر علاقو کې جرګه مرکو کې او هغې دغه زنانه چې دي هغه د اوس نه محرومه کړي.
له محمد رشاده مې وپوښتل چې آیا په شانګله کې سیاسي ګوندونو د ښځو سیاسي پوهې او د رایې اچونې لپاره کومې هلې اصلي کړې دي او که نه؟ نو نوموړی وایي
د دې ټولو جواب دا دی چې فیمیل پولینګ سټیشن جوړای. موږ په خپل موږ غواړو دا چې ځنانه راوځي. ځنانه هم دا غواړي چې موږ خپل حق رایې دا وي چې کوم دغه استعمال وکړو. تاسو که زه ټوټل پولینګ سټیشن وښیم 133 پولینګ سټیشن زما حلقه پی کې 23 شانګله بند کې 135 پولینګ سټیشن وي. هغه کې 32 میل پولینګ سټیشن وي صرف میل او 85 کمباین پولینګ سټیشن وي. 85 صرف 18 فیمیل پولینګ سټیشن جوړا وي. تاسو وایئ چې تاسو د دې لپاره څه ډول چت کړی نو تاسو فیګر کوم دی تقریبا
د پاکستان الیکشن کمیشن په هر حلقه کې د ښځو لپاره 10% د ووټونو شرح لازمي کړې ده. د 2014 کال په عامو ټاکنو کې د خیبر پښتونخوا په دیر ضلع کې هم د ښځو د رایې اچونې شرح تر 10% کمه راغلې وه چې وروسته بیا هلته ضمني انتخابات وشول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
قدر مو درکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږې په اورګزو کې له ماموزو او ملاخیلو بیکوروشو خلکو خپل کورونو ته د استنیدو لړۍ یو ځل بیا له جمعې ورځې پیل شوه. د کډوالو د استنیدو دا دویمه مرحله ده. دا به تر اګست میاشتې د 10مې نیټې پورې دوام لري. د کډوالو د واپسۍ دریم پړاو به په اکتوبر میاشت کې شروع کیږي. د چارواکو په خبره تر اوسه پورې تر 9000 زیاتې کورنۍ خپلو علاقو ته ستنې شوې دي. تفصیل د طارق روزي په رپورټ کې ورو.
یو ځل بیا پیل شوې ده. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې تر مخه متاثره کورنیو د ستنېدو دغه سلسله به د اګست میاشت له 10مې تر 13مې نېټې پورې جاری وي چې پکې د ماموزو 15 او ملاخیلو 15 کلو ته تر 6000 زیات کورنۍ به ستنولی شي. د ادارې یو مشر محمد شاهد خان وایي په یاد سیمو کې د امن وضع ښه شوې ده او که څوک هلته په خپله خوښه ورځي نو دوی به ورته درنه وخت ورکوي.
چې په هغه کې 25000 روپۍ په ATM باندې راځي او 10000 روپۍ په سیم کارت راځي. دا د دیو ریټرن کیش گرانټ دی. 10000 د ترانسپورت په مت کې دي او 25000 مطلب لکه د سیټلمنٹ الاونس په مت کې دي چې ریټرن کیږي د ریپیټریشن کیش گرانټ دی.
محمد شهید خان زیاتوي حکومت دا فیصله کړې ده چې باقی پاتې د ماموزو وش پته کالو 8000 یو سل درې اتیا او ملاخیلو 10 کالو 1500 یو اتیا بزایا کورنۍ به د اکتوبر په میاشت کې ستنول کیږي. د مئی په میاشت کې د کډوالو واپسي اوله مرحله وه چې د چارواکي په خبره په هغه کې د ماموزو او ملاخیلو شاوخوا 915 کورنۍ په کامیابۍ سره خپلو سیمو ته ستنه شوې دي. په 2010 کال کې حکومت په اورګزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له وجې خلکو خپلې سیمې پرېښودې او خوندي ځایونو ته یې کډې کړې. د سیمې یو متاثره کس او مشر ملک ثواب خان ماموزی وایي څوک چې خپلو سیمو ته ځي نو حکومت ورته تر شپږو میاشتو پورې مفت غله یا رشن ورکوي خو له دوی سره داسې نه کیږي.
بس الله رزق ورکوي کنه. یعنی مصر خو د رشن په باره کې سراسر زیاتی لري کنه. مخشي بند کړه او بیا درې میاشتې بیا کولاو که درې میاشتې ورکړه بیا اوس دا څلور د 3 میاشتې وشي بیا بند کړی دی. موږ ونه د څلورمه میاشتې دا شی غواړو او په سي کې غواړو ونې غواړو خو غواړو غواړه خلکو غریبانه راي دغه کیس کوم کال جو دوره مجبور شوي چې کرایې پیسې اوس نشته.
موږ چې کله په دغه اړه له محمد شاهد خان او پوښتل نو د هغه دا وینا وه چې د ماموزو خلکو د ستنېدو په فارم دستخطونه کړي دي نو ځکه ورته رشن نور کول کیږي. محمد شاید خان وای کله چې د ستنیدو په فارم څوک دستخط وکړي نو شپږو میاشتو پس د هغه راشن په خپله بند شي او زیاتوي. د ماموزو مشران هلته په جرګه له ورتللو سره د متاثرینو راشن د بندېدو مسله ورته حل کولی شي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
قدمر درکو په سواد کې په لومړي وار نړیوال اغر خاتونکو کلب مقامی ځوانانو لپاره دوه ورځنی روزنیز کیمپ لګولې وو. په دې کې ځوانانو ته په غرونو خاتو لپاره مختلف ټکنیکونه خودل شوې دي. په کیمپ کې شامل یو پوه وای چې د سواد اسیمه د غرونو خاتونکو لپاره ډیره زیاته خدا او کچره مواقع برابر شي نو له بهرني هیوادونو هم لوبغاړي د غسیم ته تللی شي. نور تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورټ کې.
سواد کې اوړمی زل د سیمې زلمو ته په غرونو خطو روزنه ورکوونکی پوهان افضل شیرازی چې تعلق یې د ماونټن وایلډرنس نومي تنظیم سره دی وایي چې سواد ډیر ښایسته دی او دې سیمه کې لوی کمران دغه شوق لپاره ډیر سودمن دي.
دیر آر سو مینی ماونټنز بیوټیفل ماونټنز اینڈ ټیکنیکلی ویری چیلنجنګ.
په سواد کې ډیر زیات ښایسته او په ټیکنیکي لحاظ سره مشکل غرونه دي چې هغې ته ختلو لپاره زما تجویز دی چې غرونو ته ختونکو ته روزنه ضرورت دی او مونږ دغه روزنه ورکولو ته تیار یو. د روزنې اغستو وروسته دوی ته پکار دي چې په دغه مشکل او دنګ غرونو ته وخیږي کومو ته چې تر اوسه پورې څوک نه دي ختلي. دغه زما مشوره ده. د غرونو ختو روزنه اغستونکو کې د سواد دوی ښه غړي شامل وو چې د سواد بیلابیلو ټریکر کلبونو سره تعلق لري. دوی وایي چې مونږ د سواد لري پرتو سیمو ته زوره زو نو په لاره کې بلا دنګ دنګ کمران او لوړ غرونه وي نو دغه روزنه دوی لپاره ډیره سودمنه ده. په دا اړه یو تن عرفان الله وای
په سواد کې د راک کلایمبینګ چې ده د ډیر زیات زیګونه دي. شنګرو ته کوم غو ګورو دا کوم علاقه چې دا شنګرونه لګ لاندې ټیکې دیته ویل کیږي نو دې کې دا راک ته دغه شانتی په بریکوټ کې راک شته په سپل بانډای کې شته په غالیګي کې ډیر شې راکس دي خو ضرورت ته دی ده چې زمنګ داخلك چې دا کم چې ټریکینګ لزی یا اسې کم نور سټوډنټس دي چې دا راوځي او په دې راک کلایمبینګ کې په دې کې حساب واخلي.
پغرونو خطو روزنه کې د هر عمر تنان شامل ول او ډیر په شوق سره دغه روزنه کې برخه واغسته. شاکر الله خان چې زلمه ایڈونچر نو میټولنی سره تړاو لري وای
سر دا نندل چې کوم راک کلایمینګ روان دي. دا سواد په تاریخ کې اولنې زل چې دلته راک کلایمینګ کې موږ ډیر ځان خوش نصیب غنو چې موږ د دې راک کلایمینګ حصہ یو. دا دې په راک کلایمینګ بل دا پیدم ده دلته په هر قدم باندې د ډیسیژن اخلي یو مطلب یو خړ ډیسیژن اغستو دا کې چې دا بستا مخ کې مدد درکې ډیسیژن اغستو غا ایبیلیټی چې دا په سړی کې سیوا.
پغرونو خطو د روزنې پاړه ګډون کون کې چې دوی پکې یو شمیر په مشکل کمرانو خطلو هنر زده کړو ولې د روزنې ترلاسه کولو لړۍ به جاری ساتي او دغه لپاره به د بهر هیواد څخه استادان رابلي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 شارټ ویوز 2013
ڈان سعودی عرب او کینیڈا ترمیز تعلقات کی دا روانو کشالو پلڑ کی دا پاکستان کردار تک تن کڑے دا ورسپانہ دوانو ہیوادونو سره دا پاکستان تعلقات مهم بولی او وای پکار دا پاکستان دا سے قسمہ خڑو برخوال نشی او بے طرف پاتیشی. دا مکالی نوری برخی درتا ملی حمیرزادہ دروروبی.
ڈان رسپانه لیکي د بشري حقوقو سرغړونو په لړ کې د کینیډا لخوا له سعودي عرب نه مطالبه او داغو پر وړاندې د سعودي عرب خبرګون د ټولو لپاره یو سبق دی چې د هیوادونو ترمنځ سو اړخیز تعلقات باید داسېونه ساتل شي. رسپانه لیکي د پاکستان لپاره انتخاب ساده دی دا چې د ملګرو او اتحادي هیوادونو ترمنځ په شخړو کې بې طرفه پاتې شي او د هغو شخړو برخوال نشي چې د هیواد لپاره پکې څه ګټه او تاوان نه وي. رسپانه لیکي د پاکستان نگران حکومت به په څو ورځو کې د حکومت کارونه پاکستان تحریک انصاف ګوند ته وسپاري. رسپانه دې ته په کتو د نگران حکومت جواز روا بولی چې د کینیډا او سعودي عرب ترمنځ د شخړې په اړه سرګنده پالیسي نه ده برسېره کړې خو رسپانه لیکي په داسې کولو سره نگران حکومت په یو لحاظ سره د سعودي او کینیډا ترمنځ روانه شخړه کې د ریاض طرف اخیسته دی. ډان رسپانه لیکي په داسې حالاتو کې د سعودي د طرف اخیستو یو جواز جوړیږي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او د مالی مرستې په اسانو شرطونو د تیلو درآمد او له سعودي نه د غیر ملکي ترسیلاتو په لړ کې ریاض مهم دی خو پاکستان تر دې مخکې د سعودي عرب او قطر ترمنځ او د سعودي او ایران ترمنځ شخړو کې په ښکاره ډول د ریاض طرفداري نه وکړي. ورځپاڼه لیکي که پاکستان د کینیډي خلاف سي نو دا به د یو دوستانه غربي طاقت په وړاندې غیر ضروري رویه وي او د تجارتي تعلقاتو او سفارتي اړیکو به احترامي کولو په معنا به وي. ورځپاڼه لیکي دا به د هغو زرګونو پاکستانیانو لپاره هم ښه نه وي چې په کینیډا کې اوسیږي. ورځپاڼه لیکي پاکستان ته پکار ده چې بې طرفه اوسي او چې څومره کېږي پر امن تعلقاتو ته دې وده ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو غوږی قدر منوونکو وخت شپه دې د سحر لسی بجې مجید بابر نه د خبرونو لنډي زور.
افغان طالبانو او ازبک چارواکو ویلي دي چې تیره اونۍ د طالبانو یو پلاوی د ازبکستان څلور ودانۍ دوره کړې. دا دوره د ازبکستان د حکومت په بلنه شوې. د افغان طالبانو لخوا مشال ریډیو ته په واستول شوي بیان کې ویل شوي چې د دغې پلاوی مشري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانگزي کوله. افغانستان کې تر دا مهال د افغان چارواکو لخوا په دې اړه کوم دریځ نه دی پټاګه شوی. د گلگت بلتستان چارواکی وایي چې تیر ورځ وسلوالو په کارګا سیمه کې درې پولیس سرتیري وچلې دي. د گلگت حکومتي ویان فیصل الله فاک تیر ماښام مشالې ورته وویل چې په ځوابي کاروایۍ کې دوه وسلوال هم بدل شوي دي. تر دا مهال د دې تعداد برید پلان چا په غاړه نه ناقص دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په مرکزي پارلیمان کې د ګوندونو د څوکو حتمي فهرست جاري کړی. تیر ماښام د یاد کمیشن لخوا ویل شوي چې د آزاد منتخب شوو غړو په ګوندونو کې د شاملېدو نه پس د جرنل څوکو په سر د ښځو او اقلیتونو مخصوصو څوکۍ ورکړل شوي. د پاکستان الیکشن کمیشن د اکتوبر په میاشت کې د ضمنی پارلیماني ټاکنو اعلان کړی. د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد تیر ورځ مشالې ورته وویل چې د ټاکنو لپاره به د شیډول اعلان د سپتمبر په میاشت کې کیږي. د فاټا سیکریټ چارواکی وایي چې د ورګرو دلی د ماموزو ملاخلو سیمونه د بیکورو شو خلکو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ له جمعې ورځې بیا پیل شوه. د ایران وزیر خارجه جواد ظریف وایي چې د امریکا د وزیر خارجه مایک پومپیو تر څنګ هیڅ امریکایي چارواکو سره د ملاقات پلان نه لري. د نیمه دولتي خبري اجازه تسنیم د هغه یوې پوښتنې چې آیا د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی د کلنۍ غونډې پر مهال امریکایي چارواکو سره د ملاقات څه امکان شته؟ ښاغلي ظریف وویل چې نه، داسې هیڅ امکان نشته. نوبل انعام یافته لیکوال وی اس نایپول د 50 کالو په عمر کې وفات شوی.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوردونکو لږمن سره سم اوس درته په دې نیمه کې دوه اونیزی خبرونه در خبرم. نو راځي چې لومړی رورولي خبرونه ته غوښ شو. په نننۍ خبرونه کې واوري چې په روس کې میشت پښتانه مذهبي ازادي لري او کنه. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ بوريوال کاکل جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونې خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په روس کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځايي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند سوی او کنه، هلته په تیر کړو کلونو کې د دوی شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته پکتو په پښتنه ټولنه کې ځوانانو ته څه پیغام لري. د دې په اړه هر څه په دې خبرونه کې. روس د مځکی لپلوا د نړۍ تر ټولو ستر هیواد د چیل شپاړس هیوادونو سره پولې لري. په دې کې اروپایی او آسیایی هیوادونه هم شامل دي. د روس پلازمینا ماسکو نومیږي چې د نړۍ یو لوی ښارونو بلل کېږي. روس د نړۍ د زیاتی آبادی لرونکو هیوادونو په شمیر کې پر نهم نمبر دی. د ورلډومیټرز ادارې په وینا د روس ټول آبادی دا وخت شاوخوا 144 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبي چارو نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر لیکلي چې په روس کې څه باندې 3.5% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي. څه باندې 14% یې پر مذهب باور نه لرونکي دي او 10% د ټولې آبادی مسلمانان دي. په نور مذهبونو کې بودایان، هندوان او یهودان هم دي چې د روس د مجموعي آبادی شاوخوا 1% جوړوي. په روس کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په لوی شمیر آبادی چې ځینې پکې لسیزې وړاندې او ځینې په دې وروستیو کلونو کې ورغلي دي. مولوی عنایت الله له تیرو لسو کالو په ماسکو کې ژوند کوي او هلته د یو جومات امامت کوي. نوموړي وویل چې په پوره ازادۍ سره خپل مذهبي مراسم پر ځای کوي او هیڅ مشکل نه لري.
دلته موږ خپله د افغانانو کاري مرکز دی او تجارتي مرکز دی، دکې موږ جومات لرو او ځای کې موږ د جمعې او د اختر منځونه ټول ادا کوو او خپل نور مراسم دیني او د ماشومانو لپاره درسونه او پاتېه ټول مراسم لرو. ټول ښارونو کې ارتباطات لرو، اسلامي مراکز لري، مدارس لري.
مولوی عنایت الله وویل هیڅ کله هم داسې څه نه دي لیدلي چې د خپل مذهب ته سپکاوی وبولي.
کله زه دا میترو چې زمما نو خلک ما ویني چې دا یو مذهبي سړی دی، نو حتی خلک چوکې را خوشی کوي چې زه کېنم احترام مې کوي. نو تر اوسه انشاءالله موږ داسې هغه سره نه یم وجه شوي چې موږ ته د مذهب او زموږ د دین بیا د زموږ د کلتور سره مزاحمت کړی. تر اوسه انشاءالله داسې کومه خبر نه ده پېښه شوې ده 10 کال کې.
مولوی عنایت الله زیاته کړې چې په افغانستان او پاکستان کې یا چې څه د روس په اړه اورېدلې وو هغه ټول دلته برعکس ورته ښکاري.
کله چې موږ دلته نږدې راغلو یعنی یقین په خدای وکړه چې دا خبره بیخي نشته، داسې افواهات دي چې خلک کوي. اوس دلته د سکون یو هغه شته، ښه په هغه باندې په خوند باندې منځونه جماعتونه یو سیاسري ویني په حجاب کې، د حجاب هیڅ ممانعت نشته دی.
فاروق فردا وای له تیرو څه کم 3 لسیزو په روس کې ژوند کوي. دی وای روس د ریاست په توګه پر مذهبي ازادۍ باور لري او اسلام ته درناوی لري.
دلته دوه ډوله جماعتونه دي، یو هغه جماعتونه دي چې په خپله د روسیې دولت جوړ کړی دی. د روسیې مرکزی د مسلمانانو مرکزی جماعت چې نږدې یا لس زرو لمونځ کوونکو نه زیات کسان پکې ځایی کی. دغه مسجد سږکال 110 کلن شو چې دا اولین مسجد ده په مسکو کې. د روسیې په مختلفو نواحیو کې د مسلمانانو دپاره ځانګړي جماعتونه شته.
فاروق فردا وویل کله هم له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د مذهب ته به په ټیټه سترګه کتلې.
روسیا کې اصلا دا خبره نشته په هیڅ صورت سره، ځکه د روسیې د خلکو کرکټر له اروپایي هیوادونو سره متفاوت دی. په دې معنا چې روسان په عمومي صورت سره مهاجرینو ته په بد سترګه نه ګوري. بیا مهاجر که د هر مذهب او د هر دین او د هر ټولنیز ځانګړنو سره د هیواد ته راغلي وي، دا مهمه خبره نه ده، ولی په هر حالت کې د خارجیانو سره خبر خور کوي.
ډاکټر جمشید سمون وایي 10 کال کېږي چې دی په روس کې ژوند کوي. د په ځانګړي توګه په پلازمینه ماسکو کې د مسلمانانو مذهبي مراسم داسې بیانوي.
د ماسکو ښار تقریبا داسې 2.5 میلیونه نفوس لري او په دغه کې داسې 14% ویل کېږي د مسلمانانو ژوند کوي. تقریبا 2 میلیونه مسلمانان په ماسکو کې ژوند کوي. موږ دلته 4 لوی مسجدونه لرو چې هغه جامع مسجدونه دي، لوی دي، خو په دغه تناسب د نفوسو دغه جوماتونه خورا کم دي. بیا کوچني کوچني نور جوماتونه هم شته، موږ هغې ته ورځو، دیني لمونځونه کوو او روزمره خپل لمونځونه موږ دلته د خپل محل کې کوچني جوماتونه لرو، هغې ته ورځو.
ډاکټر جمشید سمون وای دا د روس د قانون برخه ده چې هلته اوسېدونکي خلک به مذهبي او فکری ازادي لري.
قانون کې داسې راغلی دي چې روسیا یو کثیر الملت، کثیر المذهب، د ډیرو ژبو څخه جوړ، د ډیرو ژبو څخه ویونکو څخه جوړ یو هیواد دی. ټولو افرادو ته د مذهب او د فکر ازادي شته، نو دا په قانون کې تشریح شوې خبره ده.
دی وایي د سخت دریځو مسلمانو ډلو د کړنو له کبله د عامو روسي وګړو پر ذهن اغیز شوی دی او هغوی په دې اړه اندېښنې لري. خو د ډاکټر جمشید سمون په وینا تر اوسه داسې څه نه دي ورسره سوي چې د خپل مذهب ته سپکاوی وګڼي. اولا محمد جلال له 25 کالو په روس کې میشت دی. دی په ماسکو کې ژوند کوي او هلته مذهبي ازادي داسې تشریح کوي.
د مسکو په ښار کې پر رسمي ډول سره هم د دولت لخوا جوړ شوي مسجدونه هم شته، خو هغه یو څه ناڅه لرې دي د کاروبار له ساحې څخه. نو په دغه اساس باندې موږ د خپل کاروبار په ساحه کې مې ځان لپاره مسجد جوړ کړی، د اختر لمونځونه، د جمعې لمونځ، فاتحې، موږ په ازادانه ډول سره په خپل محل کې جام ورته جدا کړی ده. سرتېره سو
له غلام محمد جلال څخه مې وپوښتل چې کله هم چا ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند کړی دی او کنه. نو هغه وویل
په روسیه کې تقریبا مذهبي تضادونه یا نشته یا ډیر کم دي. حتی که څوک په کوڅه او بازار کې مونځ کوي معنیت ورته نشته ده.
نوموړي وویل روسیان یې نه یوازې مذهب ته درناوی کوي، بلکې په کلتوري غونډو کې هم ورسره ګډون کوي.
کله چې اختر لمونځ هم کاوه نو زمونږ افغانانو خاصتا پښتنو یو عنعنه درلوده چې وروسته به ډول راواخیسته او د ملي اتن به یې شروع کړه. په دې اتن کې به اکثره روسانو مونږ سره اشتراک کاوه. ډېر ښه ښکاره کېدل چې زمونږ په مراسمو کې نه تنها موږ خوشحالي ښکاره کوو، بلکې نور ملتونه او روسان هم مونږ سره شریکېدل او شریکېږي.
فاروق فردا وویل دای پر پښتنو ځوانانو ژغ کوي چې د منفي عناصرو خبرو ته غوږ ونه نیسي، بلکې علم او پوهې ته مخه وکړي.
لبد مرغه په پښتنو کې دغه تبلیغات لننه نه ده، د پخوا وختونو څخه ده، او دا هم سیاسي دیزونه یا سیاسي خاخي لري. زه ځوانانو ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي دلته، هم په ګوتو بورسونو په لحاظ د تحصیل زمینی مسائل دي، هم په کنټراکټونو یعنی په شخصي پیسو چې څو غواړي د روسیې په مختلفو حوزو علمي حوزو کې درس وایي. دا زمینه هم افغانانو ته مساعده ده، کېدای شي چې تیراشي نه یوازې افغانانو ته، زموږ پښتنو ځوانانو ته. پښتنو ځوانان خو تاسو پوهیږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله او ببرک کارمل محمد ترکی د حکومتونو را په دې خوا خورات ډېر زیات پښتانه ځوانان دلته راغلي دي، درسونه ویلي دي، بېرته تللي دي. دغهخه ډاکتران دي په کوزه پښتونخوا کې، همدغسې په انجینران دي او په نورو برخو کې.
ډاکټر جمشید سمون وویل په پښتانه ټولنه کې د تشدد په اړه فکري بدلون ته اړتیا ده.
زما په نظر تاوتریخوالی، خشونت، دا داسې شی نه ده چې دا د انسانانو په بیولوژیکی شکل باندې اخیستی وي او د مکلف وي په دې باندې چې یا ماته په نصب کې په وراثت کې را رسېدلی دی. زما پلار او نیکه خشن تیر شوي دي، تاوتریخوالی کړی دی، زه هم باید همداسې خشن واوسم. موږ الحمدلله مذهبي خلک یو، مسلمانان یو. زموږ دین د محبت، مینې او د مدارا، د عفو او د بخښنې دین دی. دوی څومره چې کولای شي خپلو مسلمانانو ورونو سره، خپلو هیوادوالو سره مینه وکوي، محبت وکوي، کچېرې خوابدی وسړی عفوی کی، ځکه چې عفو خدای پاک خوښ ده. په ټوله کې ټول انسانیت ته په درنیم سره کولای شي د نورو دینونو پالونکو خلکو سره په ښه شکل رویه ولري. دا به هم د دین په دعوت کې به مرسته کولای شي او هم دوی خپل ژوند به خوږ.
غلام محمد جلال وویل د پښتنو ځوان نسل باید له دې وژغورل سي چې منفي عناصر یا احساسات د خپل ګټو لپاره وکاروي.
څلور لسیزې کېږي چې د ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده، په دین تجارت روان ده او د ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده. او دا هغه څه دي چې زموږ وطن او زموږ د وطن په شاوخوا کې هېوادونو کې د پرمختګ مخنیوی کوي، جنګونو ته لمن وهي او زموږ تمدن له منځه وړي. دوی ته مې پیغام دا ده چې زغم څخه استفاده وکړي، تحصیل وکړي، بې سوادي له منځه یوسي او د ټوپک په ځای باندې قلم څخه استفاده وکړي. قلم کدی ټوپک ځای ونیسي، زه فکر کوم زغم هم منځ ته مشکل باندې کېدای شي. بې سواد یو او بې سوادي تر ټولو لوی مرض دی په ملک کې.
مولوی عنایت الله وویل پښتنو ته پیغام دا دی چې په خپل منځ کې یووالی وساتي او په ټولنه کې د زغم لپاره کار وکړي.
که چېرته مونږ زغم نه کار واخلو، پرمختګ زموږ په نصیب دی. مونږ باید قلار قلار قدم واخلو، یو ناڅاپه مونږ باید غونکو حوصله به نه لرو او جامع دپاره باید مونږ ښه کشر وروزو او جامع دپاره باید منډې ووهو د خپلو دوستانو دپاره او کوم ځای کې چې اوسېږو هغه ځای کې محول جوړ کړو، د خپلې ټولنې دپاره خدمت وکړو.
د خبرونې ګډونوالو وویل ناپوهي او بې علمي د پښتنو په ټولنه کې ډېرې ستونزې زېږوي او په کار دي چې د دوی په وینا د علم او پوهې لور ته ډېره توجه وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی خوندي او خوشاله اوسئ.
لژمن سره سم اوس درته دویمه اونیزه خبرونه سولې په لور درخبرو. په نننۍ خبرونه کې مو له هلمند کابل ته د سولې کاروان د سفر موضوع څېړلې ده. دا خبرونه هر اونۍ بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
له هلمند څخه کابل ته ورغلي د سولې کاروان د بیلابیلو سفارتونو او نړیوالو ادارو دفترونو مخې ته د خیمو په وهلو سره له هغوی غوښتي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمن د سولې مذاکراتو پیلولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د سولې دا کاروان د جون په 19مه کابل ته رسیدلی و. دوی پر پښو 38 ورځې مزل کړی و چې یو بېساری کار بلل کیږي. زه بشیر ګواکیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې هڅو غږیږو. یو په سترګو ړوند سړی، یو په پښه مازوره تن او یو تازه د ورور له جنازې ورغلی کس د هلمند د سولې هغه کاروان په غړو کې دي چې تر 200 کیلومتره پر پښو تر مزل کولو وروسته کابل ته ورسېدل. دوی په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو او د ولسمشر د دفتر مخې ته پرلت غزولی وو. دوی غواړي چې حکومت او طالبان د جنگ بندۍ لپاره پورته کړی اواز واوري. د دې کاروان یو غړی او ویان بسم الله وطندوس وایي کوشش کوي چې د افغانستان بیلابیلو ادارو ترڅنګ په کابل کې د ناټو، امریکي، برتانیې، پاکستان، ایران او سعودي عرب سفارتونه په خپل احتجاج دې ته مجبور کړي چې د افغانستان په امن کې ژر ژر کار وکړي.
لزرګونو کسانو سره مګتلې دي، له مدني ټولنو سره، سیاسي ګوندونو سره او په ټولیزه توګه د افغانستان په زیات ولایتونو کې موږ له اوسېدونکو سره خبرې کړې دي. هلته له هغوی سره موږ کنسلی یو. د سولې خبره نړیواله شوه. دا لومړی ځل دی چې نړیواله کچه د افغانستان د سولې غږ انعکاس کوي او په لوړه کچه خبرې اترې پرې روانې دي. او تر څنګ زموږ د حرکت له کبله افغانان راویښ شوي دي، راویښ شول. هغوی نور روانه چګړه نه غواړي او غواړي چې یو سولیز ژوند ولري. دا ژوند ولري لکه په نړۍ کې چې د نړۍ نور اوسېدونکي لري.
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 19مه په کابل کې ناستو د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغلی وو. هغه د دغه کاروان یو یو غړی په سینه پورې ونیو. د یې مبارزه وستایله او په هغوی کې ډېر ورته په ژړا ژړا ویل چې نور نو جګړه نشي زغملی. ولسمشر غنی دوی سره وعده وکړه چې که طالبان هر ځای غواړي دی ورسره خبرو ته تیار دی.
وینم دا خو یو بل ته
په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې روانې دي. له 2001 کال راهیسې دا جنگونه د ترګرې په شکل کې روان پاتې شوي دي. د جګړو د خلکو اقتصاد ویجاړ کړی، هیواد یې خراب کړی، په زرګونو خلک یې وژلي او په لکونو نور یې معذوره کړي دي. د هلمند د سولې کاروان غړي وای دوی له دې حالت ستړي دي، نو ځکه په سولې پسې راووتل. بسم الله وطن دوست په دې اړه زیاتی
دی. هر مهال دغه خبرې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي، د تلویزیون پر سکرین شوې دي چې موږ سوله غواړو. د سولې لپاره عملي کار نه دی شوی. د ولس ټینګار دا دی چې طالبان حکومت باید خپلې غوښتنې سره مطرح کړي او سره ومني. افغانان او افغان تبر باید دغه اوسني حالت څخه راوویستل شي. دلته ځینې شرطونه شته، ځینې خبرې شته، ځینې شان شته چې هغه باید له منځه ولاړ شي. د سولې ولسي حرکت د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې هغه په افغانستان کې سوله غواړي. موږ دوهمه ماده ده چې د سولې مرکز دې وټاکل شي، هغه چې په هر ځای کې ټاکل کېږي، هر هېواد منځګړیتوب کوي. ودی چې پر موږ دا فرق نه شته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې څوک مداخله کوي چې سوله راشي. هغه چې هر هېواد وي، هر ډله، هر ګروپ، هر سازمان وي، موږ سوله غواړو. ولس سوله غواړي. ولس دې ته نه ګوري چې سوله د چا په لاس ته ده او په کومه سیمه کې راځي. هغه چې افغان حکومت طالبان په هره سیمه کې موافقې ته رسېږي، په هر ډول موافقې ته رسېږي، پر چوکیو موافقې ته رسېږي یا په بله برخه کې موافقې ته رسېږي، موږ د دوی څخه سوله غواړو.
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري. طالبانو د افغانستان حکومت لخوا د سولې وړاندیزونه په پړله پسې توګه رد کړي دي. دوی د هلمند سولې کاروان غوښتنې هم ردوي. طالبانو تل ویلي چې دوی غواړي د امریکایانو سره مذاکرات وکړي. په دې وروستیو کې مطبوعاتو د طالبانو او امریکایي چارواکو له خولې چې نمونه یې وانخیستل، لیکلي چې دواړو خواوو په قطر کې سره خبرې کړي دي. په همدې حال کې د چینایي چارواکو سره هم د طالبانو د ناستو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي چې افغان چارواکو یې هرکلی کړی. فریبا ظاهر به یې تفصیل درته وایي.
تر امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اسلامي هیوادونو راورسته، اوس چین غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. د امریکای ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو راپور کې راغلي چې دا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یو نوی پرمختګ دی. په راپور کې ویل شوی چې پاکستان له چینایي چارواکو غوښتي چې له افغان طالبانو سره وګوري. یو پاکستانی چارواکي له ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال ویلي چې پیکینګ غواړي د افغانستان د 12 کلن بحران د هواري په برخه کې رول ولوبوي. د دغه پاکستانی چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی، خو هغه فاینانشل ټایمز ته ویلي چې چین غواړي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د هر ډول خبرو اترو په هڅو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا سره له دې چې د دغې لیدنې په اړه به خبري شي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د هڅو ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری مزادي رادیو ته ویل چې که داسې لیدنه سوې وي، دا د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کوي.
بدون شک چین به مسابقه کشور همسایه
وي. چین د یو ګاونډي، د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګري او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر د یو ملاتړي هیواد په توګه، پرته له شکه په سیاسي او پوځي برخه کې زموږ پر ګاونډي پاکستان اغیز لرلی سي او کولی سي په دې برخه کې عمده رول ولري.
بے خبر کم ازار زما پختون وطن تشوے، بے خبر ولی ہر قیامت ددی الس قسمت دے، ہاغ وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو، دا امن گورو دا جرگو او مرکو وطنو، دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو، دلد دمین بادشاہی وا دار مان سیالی وا، ند مین سویل نپ کی سشک حکومان، نپ کی درد نپ پیون نپ کی زخم قدرے، پرلو اخترو او ملو ودان ساتلے اوتل، کلو ظلمو شن خالو ودان ساتلے اوتل، پیغلو ویلچی گل وطن با پکم سو کے ساتھو، من بد در تصویر ترکمی پسینو کے ساتھو.
له هلمند د اته د شورزو پر پخو ته ګروستا کابل ته رسیدلی د سولې کاروان په لومړي سر کې په خپل ولایت کې د سولې خیمه وهلې وي. د دوی د دې کار په تقلید د افغانستان په ګڼو نور ولایتونو کې هم ورته کار وشو او نږدې څلوي خیمه ولګیدل. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکی احمد الله ارچیوال سره مرکه کړې.
دغه خیمه چې لګیدلې دي په کابل کې او په بیلابیلو ولایتونو کې لګیدلې دي، دا د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالاتو ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر پخوا موجود و، خو د اول ځل لپاره ډیر زور اخیستی دی چې عام خلک، عام ولس او ځوانان کولای شي چې موجود حالاتو ته تغییر ورکړي. او دغه تغییر چې دی د ولسي مبارزې یا د عدم تشدد د لارې دی. دوی راولي دي خیمې لګولې دي په کابل کې، په هلمند کې، په ننګرهار کې، په کندوز کې، په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم.
نو تاسو څه وایئ چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو؟ ځکه چې جنگونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړی شوی دی، هر کور کې څوک زخمی شوی دی، هر کور کې ټوپک شته دی. نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستي شي، د دې وجه څه کېدلی شي؟
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو، عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کړنه ده. د دې معنا دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزوي او د هغې مطابق بیا عدم تشدد ته مخه کوي. افغانان تقریبا د څلوېښت کالو راهیسې په جګړه کې دي او دوی ولیدل چې جګړه بدبختی ده او تباهي ده او بل دا چې نتیجه نه ورکوي. د جګړې معنا دا ده چې که څوک یو ځای کې جګړه کوي یا زور استعمالوي، د دې معنا دا نه ده چې هغه زور ختمیږي یا زور زیاتې ختمیږي یا مثلا جګړه ختمیږي، بلکې دغه جګړه پسې لا زیاتېږي. یعنی جګړه او زور زیاتې چې دی نور زور زیاتې زیږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسم.
جوڑ کا بہو کے